د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
درنو و محترم اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د جوزا 15 د واشنگتن کې د مخوستن 9 بجې دي. د دې سات خبرونه ویان سید سلیمان شاه. د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې ایران امریکا ته په افغانستان کې د سولې د بهیر په لاره کې خنډونه اچوي، نو د نوموړي په قول د متحده ایالاتو د جدي عکس العمل سره به مخامخ شي. خلیلزاد په کابل کې د اریانا نیوز تلویزیون سره د ځانګړې مرکې په ترڅ کې ویلي چې ایران باید له امریکا سره خپل سیاسي جنجالونه په افغانستان کې حل نه کړي، او افغانستان باید د امریکا او ایران له جنجال نه لرې وساتل شي. په عین وخت کې خلیلزاد ویلي دي چې طالبان د سولې موافقې ته له رسېدو وروسته له متحده ایالاتو سره په سیاسي او اقتصادي برخو کې دوامداره اړیکې غواړي. خلیلزاد ویل چې متحده ایالات چمتو دي چې د سولې د موافقې نه وروسته له طالبانو سره په افغانستان کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. طالبانو لا تر اوسه د خلیلزاد په دې څرګندونو تبصره نه ده کړې. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ ویلي چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې یو مهم رول لري، او چین هڅوي چې په دې برخه کې همکاري وکړي. د کونړ ولایتي چارواکو ویلي دي چې د سیمې د ولس په ملاتړ د دغه ولایت د غازی آباد او اسمار ولسوالیو ترمنځ د سړک د خلاصولو په خاطر عملیات پیل کړي دي، او د امنیتي پوستو د اچولو کار روان دی. دغه سړک چې له ډېرې مودې نه بند وو او د حکومت د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې وو، د خلکو تګ راتګ پرې ډېر مشکل وو. د رشوت خورۍ او اختلاس پر ضد د پاکستان حکومتي ادارې نیب په کور کې د نظربندۍ لاندې د پخواني جمهور رئیس آصف علي زرداری د خور فریال تالپور د ساتلو حکم کړی. فریال تالپور د خپل ورور سره یو ځای دغه ادارې ته د بډو خوړلو په یوه دوسیه کې مطلوب و. د رویټرز اژانس د جمعې په ورځ ناوخته رپورټ ورکړ په داسې حال کې چې د عمان په خلیج کې د تیلو پر یوه ټانکر کې د 14 نن وروسته په منځني ختیځ کې د پوځي ټکر په اړه اندېښنې زیاتې شوې. د ټرمپ ادارې ویلې دي چې د لازم اقداماتو په خاطر د خپلو متحدینو سره مشورې کوي او غواړي چې ملاتړ یې حاصل کړي. دا خبره د امریکا د دفاع د وزارت سرپرست پاټریک شناهان وکړه. په عین وخت کې د عرب لیگ عمومي منشي احمد ابوالغیث د جمعې په ورځ ناوخته ایران په غوږ وه او غږ یې پرې وکړ چې احتیاط دې کوي. د عرب لیگ مشر دا خبرداری په داسې حال کې ورکړی چې د عمان په خلیج کې د هرمز له تنګې سره نږدې د خامو تیلو په کښتۍ کې د ماین 14 شوې، او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او خارجه وزیر مایک پامپیو دواړو پلا د ایران په غاړه چولی. ایراني چارواکو ویلي چې په دغه حمله کې لاس نه لري. د عرب لیگ مشر په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوټرش سره له ملاقات نه وروسته ایران ته مشوره ورکړه چې خپل روش بدل کړي. د سوډان پوځ بالاخره ومنله چې امنیتي ځواکونه تیر هفته په خرطوم کې د نظامي قرارګاه مخ ته د پوځي شورا د مخالفانو د تیت او پرکولو په وخت بشري حقوق تر پښو لاندې کړي. د پوځي شورا ویان جنرال شمس الدین کاباشی د جمعې په ورځ خبري اعلان ته وویل چې تحقیقات روان دي، او یو شمېر نظامي افسران د پوځي شورا له هدایتونو د سرغړونې په تور نیول شوي دي. خو د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو ویلي ضروري ده چې د تحقیقاتو لپاره آزاد کمیسون وټاکل شي. جنرال شمس الدین ویل چې د دغو افسرانو نه تحقیقات روان دي. فکر کېږي چې په دغه پیښه کې له 500 نه زیات مخالفان وژل شوي، خو پوځ صرف د 16 کسانو په وژلو باندې اعتراف کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي دي چې د کانګو په جمهوریت کې د ایبولا د ساري ناروغۍ د ویروس د خپرېدو پیښې وزیاتې شوې دي، او د کانګو ګاونډي هیواد یوګاندا ته هم سرایت کړی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې دا یوه فوق العاده مهمه پیښه ده، او په نړیواله کچه د بیړني حالت د اعلانولو ایجاب کوي. د ایپی خبري اژانس د رپورټ له مخې د تیر څه کم یو کال په موده کې په دې موزي ناروغۍ باندې د روغتیايي کارکوونکو په شمول 1400 نه زیات خلک مړه شوي دي. او د امریکا او ځینو لویدیځو هیوادونو د چین د سینجیان ولایت ته د ملګرو ملتونو د ټیروریزم ضد دفتر د رئیس ولادیمیر اورکونوف پر سفر باندې اعتراض کړی دی. نوموړی یو سابقه دار روسي ډیپلومات دی، او متحده ایالات او انډیوالان وایي چې چین د شینجیان د مسلمانانو 1 میلیون نه زیات خلک په شاقه کمپونو کې اچولی دي، او بشري حقوق یې تر پښو لاندې کوي. هغه باید هیڅکله دغه ولایت ته نه وتلی. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل. قدر مون اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په باره کې مطالب لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي پر طالبانو ژغ کړی چې د افغان حکومت په ګډون بین الافغاني خبرو ته دې حاضر سي. سفیر نیکولاس کی په یوه لنډه ویډیویي وینا کې ویلي چې طالبان باید د افغانانو د سولې غوښتنې ته درناوی وکړي. نور حال زموږ د خبریال اکرام شینواری په دې رپورټ کې واوري.
افغانستان د پاره د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی په یوه لنډه ویډیویي وینا کې چې په کابل کې د کاتب ملاتړ ماموریت د قوماندانۍ لخوا رسنیو ته استول شوی، ویلي چې د بل هر وخت پرتلا په افغانستان کې د رواني سلويخ کلدي جګړې پای ته رسیدو لپاره یو قوي او رښتینی فرصت رامنځته شوی دی. سفیر نیکولاس کی ویلي افغان نېشنل دفاعي او سکیورټي فورسز ات ناتو، افغان دیپای او امنیتي ځواکونه چې ناتو ورته روزنه مشوره او مرسته برابروي د جګړې په ډګر کې سراوري دي لري. هغه څه چې افغانان غواړي هغه سوله ده. موږ پر طالبانو غږ کوو چې هر څومره چې ژر ممکن وي د خپل نور افغانانو او افغان حکومت له اساسو سره په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي او دغه جګړې ته د پای ته رسیدو لپاره یو سوله ییز هواری ولټي.
End to this conflict.
د ناتو دغه لوړپوړي ملکی استازي چې دا ونه د شمالي اتلانتیک د ټولنې ناتو مرکز بروسل ته تللی، په دغه ویډیوي وینا کې ویلي چې ناتو او دغه ټولنې انډیوالان به سولې ته رسیدو تر وخته د افغانانو تر څنګ پاتې شي. خغلی کې ویلي
The Afghan people demand peace.
افغانان سوله غواړي، افغانان په جګړو او تاوتریخوالي کې کموالی غواړي او طالبان باید د افغانستان د خلکو ارادي درناوی وکړي.
Of the Afghan people.
هغه ویلي چې ناتو متحدین د افغان حکومت او افغانان سره د سولې لپاره د شرایطو د رامنځته کېدو په خاطر لنیک دی کار کوي. د ناتو دغه چارواکي دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې هم دا اوس د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیزاد د افغان حکومت او له حکومت بهر یو شمېر سیاسي مشران سره په کابل کې خپل مشورو ته دوام ورکوي. د افغان حکومت او د امریکا ترمنځ د وسلوالو طالبانو سره د سولې پر مسله د اختلاف په اړه د دواړو خواوو لخوا د سرګندونو او انتقادونو وروسته دا ځل هم جمهور رئیس محمد اشرف غني او هم خغلی خلیزاد ویلي چې امریکا او افغان حکومت وسلوالو طالبانو سره د سولې د وړاندیز په اړه د نظر اختلاف نه لري. تیر ورځ جمهور رئیس غنی د دینی عالمانو یو غونډه ته ویل چې امریکا اوس د افغان حکومت د سولې طرحه پر مخ وړي.
هغه ورځ مولید اوس په وضاحت او داسې کده چې موږ موقف اصولی ده. زه کوم بد نه یم چې هر بادراسی وخوري یو خدای جل شانو ته تسلیم نور چاته ته تسلیمی سر نه ټیټو. د وطن د پاره مې هر قربانۍ تاثیر، اما یو خدای جل شانو مرګ خلک چې دلته راغلي دي مخکې له مانه څو سالم وتلي دي. نو مرګ ما سره دوامدار ده، اما د مرګ په باره کې زه ثانیه فکر نه کوم. سوله د موږ لومړی توپ ده، انشاءالله به صورت پیدا.
د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د افغان حکومت او د امریکا د حکومت ترمنځ د افغان سولې په اړه د نظر په نږدې کېدو کې یو لړ بهرني عوامل اغېزمن ګڼي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهان ودیر صافی وایي چې د افغانستان په لانجه کې روسي شاملېدل او مسکو ته د طالب چارواکو پر لپسی سفرونه هم د امریکا او افغانستان د حکومتونو ترمنځ د نظر په نږدې کېدو کې مرسته کړې ده.
دې معنا دا ده چې په دې منطقه کې د افغانستان په باره کې در پیزه قدرتونه چه پا امنیت پا شورا که دیویتو حق لری که دوی متفق رای نووسی پا موضوع ده حل که او پا یولار ده حل که یا طریقه ده حل که هیچ یوه نی چین حلولشی نی روسی حلولشی نی امریکا حلولشی یوه پا خپل سر یوازه دا موضوع فیصله کول نشي.
د سیاسي چارو دا کار په دروسی د جمهور رئیس لخوا د افغانستان د لانجې په هوارول کې د مرستې ژمنه او د پاکستان د بهرنی چارو د وزیر روسي سرګندونی هم مهمی ګڼي او چې دا ډول نظرونه د افغانستان د سولې په اړه د نړیوال اجماع پر اساس کېدو کې مرسته کولی شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د کونړ ولایت د غازی آباد او نړۍ ولسوالۍ ته ورغلې لاره له تیرو څو کلونو راهیسې ناامنه وه او حکومتي مامورینو تګ را تګ پر نسوای کولای، خو افغان ځواکونو اوس عملیات پر پیل کړي دي او چارواکي وایي غواړي چې د تل لپاره یې خوندي کړي. نور تفصیل زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورت کې ووري.
د کونړ اسمار او غازی آباد ولسوالیو ته په ورغلي لار لتیرو څو کالو راهیسی تګ راتک سختو وسلوالو پکې موټری پلټلې او حکومتي خلک به لخ کته کول او ورسته بندیانول او یا اتصای استله. خود کونړ چارواکی وایي د غلاري په خلاصون او دایمي امن کولو پسې عملیات پیل کړي او زیاتې امنیتی پوستي جوړي. ولی عبدالستار مرزا کوال وایي عملیاتي بریالي روان دي.
تقریبا درې څلور بیزونه جوړ شوي دي او دا جګه نقطه چې ټول غازی آباد په امن کې دي هغه کې اوس تاسیسات روان دي کار پکې او ځو ځای مزاحمتونه وسو بیا نظامی عملیات هم وسو چې درانه تلفات ورته اوښتي دي.
ولی مرزا کوال وایي ډېرې سیمې له طالبانو پاکې کړې او درنه مرګ ژوبلې ورړولې ده. د کونړ امنیت قومندانۍ مرستیال محمد یوسف د دغه عملیاتو مشري کوي. هغه وایي د ځایي خلکو په مرسته عملیات بریالي دي.
پوستا دا جوړو دا کار روان دی او کله کله یو یو عادتی انداز هم یو تل نفر را سفرونه دا غزیات ختلی کار را سره وکاو یو 50 کسان را ترنام ختلی دی او کردی را سره وکي دا ول په پوسټ کې را سکار وکاو.
ولسی خلک خوشاله دي چې په دغه تر ټولو ناامن سړک پوسټ جوړي. د غازی آباد ولسوالۍ قومي مشر حاجی میر سلام وای ولسی خلک هم د پوسټو په جوړېدو کې کومک کوي.
خلک بشونه په غاړه دي دلته کتار روان دي ځوانانو شورا رئیس مخ دغه د جواب شنه ټوپ ته خلک ختلي دي کناسر روپ ته او مخلوقات خوشاله دي امن ته څوک نه ده خوشاله لکه روزه کې چې ماخامي ته انتظار او دغه انتظارونه هم تیر کړي دي.
ځایي خلک وایي وسلوالو په دغه لار لتیرو څو کالو راهیسې لسګونه کسان وجلي او بندیان کړي دي. تروسه طالبانو د دغو عملیاتو او په لار کې د خلکو د وژن او لموټرو خکته کولو په مسله څه نه دی ویلي. ډیر خلک دا غنی چې د کونړ دغه دوه ولسوالیو کې د امنیتی پوسټو په جوړېدو سره د ختیز نورستان په تر ټولو ناامن ولسوالیو کامدیش او برګیمټالم لامنیتی په لو یو څه سړو به راتلې شي. زکال تم پر سرک د دولتي خلکو ورتګ لژوند سره لوبي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د نوم ثبتولو پروسه پیل شوې. مسؤولینو ویلي چې خلک باید د ملي پروسو ملاتړ وکړي او په انتخاباتو کې د ګډون لپاره خپل نومونه ثبت کړي. خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوز راپورټ لري.
په کندوز کې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ګډون په خاطر د نوم ثبتولو مرکزونه د ښار په بیلابیلو برخو کې پرانیستل شول. د کندوز والی عبدالجبار نعیمی د دغو مرکزونو د پرانیستې پر وخت ویل چې دولتي مامورین حق نه لري چې د انتخاباتو په پروسه کې مداخله وکړي او که هر چا مداخله وکړه قانوني چلند به ورسره وشي. هغه ویل خلک چې څومره رایه ولري همغومره قوت لري.
ثبتنام په دې معنی چې تاسو څومره ثبتنام لري همغومره قوت، څومره ثبتنام لري هغومره رایه لري. دغه ملي پروسه په ډېرو برخو کې متضرره شوې. ځینې ځایونو کې په تېر وختونو کې خپل د کمیسیون بې نظمي او د پروسې سره مره شوې. ځینې ځایونو کې بد تبلیغ شوې. توقع ده چې د کمیسیون رهبري د یو نیک نامې د یو ډېر با نظم او با اعتبار او با اعتماد پروسه
پرمختګ تجربه لوس. د قندوز اوسیدونکو وایي چې دوی زکه په انتخاباتو کې ګډون کوي چې د حکومت واګه لټو پکوالو څخه په خلکو ته انتقال کړي او د دوی دولتونو برخلیک وټاکي.
دا اوس وخت را رسیدلې چې لدین آباد منګه د قدرت لټو پکو لټانګو لټیارین راوباسو او د خپل د ملت په رايو باندې انتخاب کو. دا یو وخت منګه تاسو په دې باورمن دي چې په تیر انتخاباتو کې تقلب وسو مشکلات ستونزوی پراتلونکو انتخاباتو کې مونږ ګډون نکو. زه فکر کوم دا اشتباه. نو د دې لپاره د خپل ځان او د خپل دی اولادو دی آئندې لپاره باید مونږ او تاسو دغه وظیفه ایمانی وجدانی سه د انتخاباتو پروسه ده د کې باید مونږ تاسو ټول وانډه واخلو.
خو لبلې خو بیا ځینی نور خلک وایي چې سکل کې د شی د جمهوریت ریاست انتخابات یوازې د خاردنه نه وشي او لخر وتلی سیمو کې د انتخاباتو کېدل نشونی دي. دوی وایي چې د جمهوری ریاست تیر ځل انتخابات چې ناندرې پکې رامنځته شوې او د پارلمان اوسنی انتخابات چې تراته میاشته پورې وزنډېدل دوی یې ناهیلي کړي دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او دا هم ته نړیوال رپورټونه. د امریکا متحده ایالات د ایران په سواحلو کې د تیلو پر دوو ټانکرونو پرونی بریدونه د ایران کار بولي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وویل دا غیر منتظره بریدونه دي چې په واضح ډول نړیواله سوله او امنیت ګواښي. ایران په برید کې هر ډول لاس لرل رد کړي او ویلي دي چې د دوی سمندري ځواکونو له ټانکرونو څخه څلور څلوېښت کسان ژغورلي دي. امریکا دا منلی چې د ټانکرونو یو شمیر غړي د ایران په توقیف کې دي.
د پنجشنبه په ورځ د عمان په خلیج کې وی بلې چاودنې د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ شته تاوتریخوالی نور هم زیات کړل. د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ایران مقصر وباله.
It is the assessment of the United States government that the Islamic Republic
دا امریکا ارزونی دي چې ایران د عمان په خلیج کې د بریدونو مسول دی. دا ارزونی د استخباراتي معلوماتو د کارول شویو وسلو د عملیاتو د ترسره کېدو لپاره د اړین تخصص پر بیړیو د ایران لخوا ورته بریدونو او د حقیقت چې په سیمه کې هیڅ کومه پراکسي ډله فعالیت نه کوي چې په دومره منابعو او تخصص سره وکړی شي دا پیچلی عمل ترسره کړي بنادي. دغه چاودنې په داسې حال کې وشوې چې د جاپان لومړی وزیر شینزو آبا په ایران کې په خبرو بوخت و څو وکړی چې تاوتریخوالی راکم کړي. یوه په نښه شوې بیړۍ د جاپان وه. پمپیو وویل دا بریدونه جاپان ته سپکاوی دی. هغه پر ملګرو ملتونو غږ وکړ چې پیښه وڅېړي او هغوی د تړلو ورونو تر شا غونډه وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرس د پنجشنبې په سهار د امنیت شورا په غونډه کې چې د عرب لیګ مشر هم موجود و پر ملکي بیړیو برید وغنده. ښاغلی ګوتیرس وویل واقعیت باید روښانه شي او مسؤلیت څرګند. که څه موجود وي نړۍ یې تحمل نشي کولی. دا په خلیج کې لویه مقابله ده. د عمان خلیج د هرمز تنګي ته نږدې دی، هغه تنګی چې نورې نړۍ ته د خامو تیلو د انتقال مهمه لار شمیرل کیږي. امریکا متحده ایالاتونو تیره میاشت هم ایران تورن کړ چې د متحدو عربي اماراتو له سواحلو سره د تیلو پر څلورو ټانکرونو برید کړی، هغه څه چې د ایران لخوا رد شوي دي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنګټن.
د واشنګټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د اسرایلو جټ الوتکو د هغه حملې په جواب کې چې د اسرایلو په جنوب کې د یهودو په دینی مدرسه باندې سوی وه، پرون د جمعې په ورځ د غزې په تړانګه کې د حماس پر مرکزونو باندې حمله وکړه. د امریکا ژ خبریال مایکل براون په دې باره کې دا راپورټ را لېږلی دی.
هیڅ یوې خوا د تلفاتو په باره کې راپورټ نه دی ورکړی. اسرائیل وویل د غزې په تړانګه کې د حماس په یو شمېر مرکزونو باندې حملې وکړې چې په دې کې هغه مرکز هم شامل دی چې اسرائیل ورته تروریستي تونل وایي. د اسرائیلو په لور دوه توغندي توغول شوي وو چې په دې کې د پنجشنبې د شپې توغندی هم شامل دی چې د صدرت په ښار کې په یو کور باندې لګېدلی وو. د دغه ښار خاروال وایي حماس به دوی ته ماتې ورنه کړي. د صدروت خاروال الون داویدی خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
First I want to say to the leadership of the Hamas, you will never be successful. You will never succeed. Forget it. We will continue to stay here. We continue to develop our town. And I say to the president, the prime minister of
زه د حماس مشرانو ته وایم تاسو د کامیابی خوبونه هیر کړی. موږ به دلته همداسې اوسیږو او موږ به د خپل ښار پرمختګ ته همداسې دوام ورکوو. او زه د اسرائیلو صدر اعظم ته وایم ته باید د پریکړې فیصله وکړې چې د تیرو څو کالو په شان د غزې په تړانګه باندې بیا حمله وشي. هیڅ یوې خوا په یو بل باندې د توغندیو د حملو په نتیجه کې د اوښتو تلفاتو په باره کې راپورټ نه دی ورکړی. داسې ښکاري چې حماس د اسرائیلو د هغه څه په عکس العمل کې د توغندیو حملې کړي دي چې د مدیترانې په سمندرګي کې فلسطیني کب نیونکو ته یې حد ټاکلی دی. فلسطینیانو په روان هفته کې په ځواب کې د اسرائیلو د جنوب د پاسه بالونونه خوشي کړي دي چې تر لاندې کرواندو ور اخیستی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو. د امریکا د کانګریس دیموکرات غړو د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ هغه خبرې ته چټک جواب ورکړی چې ویلي دی په دې کې مشکل نسته که د سیاسي مخالفت په اړه معلوماتو ته چې آن د یو خارجي حکومت راغلی وي غوږ ونیول سي. ټرمپ په دې بیانیې سره آن د خپل جمهوري غوښتونکي ګوند غړي ناهیلي کړل چې ویې ویل دی به د 2020 کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د خپل سیال د کمزوري کولو لپاره آن د یوه بهرني حکومت معلومات هم ومني.
دا ستاسو د مجلس مشره نانسي پلوسي وایي ټرمپ یو ځل بیا وښودله چې هغه ښه او بد نه پېژني.
Everybody in the country should be totally appalled by what the president said last night.
هر څوک باید د هغو خبرو له امله په بشپړه ډول تکان وخوري چې جمهور رئیس تیره شپه وکړې، خو هغه د تکان ورکوونکو خبرو عادت لري. دغه خبره یې د بې اخلاقۍ له چوکاټ سره په بشپړه توګه نږدې ده، خو هغه یې حتی احساسوي هم نه.
دا جمهور رئیس جمهور غوښتونکو همکارانو لپاره ګرانه وه چې د تلویزیون له لارې د هغه د خپرو شویو خبرو دفاع وکړي. دا سازو د مجلس د اقلیتي ډلې مشر کیوین مکارتي وویل
I've watched this president stand up against these foreign entities and he would not allow
مالی دی لیدی چې دغه جمهور رئیس د دغه بهرنی سازمانو په وړاندې درېدلې ده. هغه به هیڅ بهرنی هیواد ته زموږ په ټاکنو کې د لاس وهلو اجازه ورنه کړي.
دا سنه جمهور غوښتونکو غړی میټ رامنی چې دوه ځله د جمهوری ریاست د انتخاباتو کاندید وو حتی د دفاع هڅه یې هم ونه کړه.
So that's probably illegal already. If it's not, we got to make sure it is illegal. But simply
دا هم دا اوس خی یو غیر قانوني عمل وی. کچری نی وی نو موږ باید یقیني کړو چې دا غیر قانوني وی. خو بهرنیو هیوادو ته زموږ په ټاکنو کې د لاس وهلو اجازه ورکول هغه سدي چې موږ یې منلای نشو او د دیموکراسۍ له روحي سره به په خورا تضاد کې وی.
دا کانګرس غړیو په امریکا کې د 2018 کال د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د روسیې لاس وهل غندلی دي او زیاتره یې هڅه کوي چې د ټاکنو د خوندیتوب لپاره یوه لایحه وړاندې کړي. خو د سنا د اکثریتي ډلې مشر میچ مکانل چې د ټرمپ یو کلک پلوی دی د دغو هڅو مخه نیولې ده. په سنا کې دیموکرات سناتور چک شومر د پنجمې په ورځ دغه موضوع راپورته کړه.
We have multiple bipartisan election security bills that are just languishing here in the Senate.
مونږ د ټاکنو د خوندیتوب په اړه د دواړو ګوندونو سولایې لرو چې همدا اوس په سنا کې له پامه غورځول شوي دي. مونږ حتی یوه بله لایحه لرو چې د استخباراتي کمیټې یو لوړ پوړي غړي وړاندې کړې ده. د دې لایحې له مخې کله چې یو خارجي قدرت د کمپاین یوې ډلې ته خپله مرسته وړاندې کوي نو دغه ډله باید اف بی آی ته رپورټ ورکړي. دا یوه ډیره ساده موضوع ده، یعنی کله چې یو بهرنی قدرت ستاسو له انتخاباتي کمپاین سره تماس نیسي او د مرستې وړاندیز کوي نو تاسو اف بی آی ته خبر ورکوي.
شنونکي وایي چې ښایي د دغو لایحو له پامه غورځېدل به ځکه دوام ولري چې د سنا جمهوري غوښتونکي غړي د ټرمپ کلک ملاتړ کوي. که د کانګرس کوم جمهوري غوښتونکی غړی د ټرمپ په مقابل کې کوم اقدام کوي نو خپل بیا ټاکل کېدل له خطر سره مخامخ کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د کلونو کلونو ځنډ څخه وروسته د استرالیا د ډبرو د سکرو پروژه چې یو له جنجالي پروژو څخه وه تصویب شوه. توقع ده چې دغه پروژه به په څو ورځو کې په کوینلینډ کې په کار پیل وکړي. د اداني په نامه د کان کیندنې پروژه چې یو هندي شرکت یې پر مخ بیایي او په استرالیا کې په دغه پروژه باندې سخت بحثونه کېدل چې له یوې خوا کارونه ورپورې تړلي دي او له بلې خوا د اقلیم د بدلون په خلاف اقدام یې غوښتی. خبریال فیل میلسر په دې باره کې له سیدنی څخه راپورټ رالېږلی.
د کوینلینډ ګلالی په بیسین یا کاسه کې د اډانی د کارمیکل کان د استرالیا یو د سترو منابعو پروژو نه وه او یو له ډیرو جنجالي پروژو نه هم وه. چاپیریال ساتونکو په کلونو کلونو د هندي شرکت پلانونه چیلنج کول چې هر کال له دغه کان نه 6 میلیونه ټنه د ډبرو سکاره را ایستل. مګر بلاخره د کوینلند ایالت حکومت د فدرالي چارواکو له اجازې نه وروسته اجازه ورکړه چې د ډبرو سکاره استخراج کړي. د دغه شرکت د ودانۍ و جوړول به په څو ورځو کې پیل شي، که څه هم چې د هند کان کندنې ستر شرکت ادانی لا تر اوسه نورې اجازې ته ضرورت لري چې د ډبرو سکاره راوباسي. دغه شرکت وایي پلانې د چاپیریال ساتلو مسؤلیت لري او سمون کې وایي د پراسس تصویبول سختو، لیکن چاپیریال ساتون کی په دې عقیده دی چې د کان تاثیر په چاپیریال پوهنه باندې څرګند نه دی. د استرالیا د چاپیریال ساتنې د موسم مشر کلی او شاناسی په اوبو منابو باندې د تاثیر په باره کې اندېښنه لري. او شاناسی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
The groundwater experts have been saying for some years now that there's some significant concerns with the Adani's assumptions that the Doomabulla Springs won't be affected. Nothing has changed over those years, but the Queensland
د مکلاند د اوبو متخصصان وای د څو کلونو کلونو لپاره د اډانی د فرضیه په باره کې یو څه اندېښنوي چې د ډونګمابولا په چینو باندې به تاثیر ونه کړي. په دغه کلونو کې هیڅ بدلون ماسته رانغی، مګر د کوینلند حکومت د ساینس پوهانو له پیشنهاد نه د اډانی ګټې لوړې وګڼلې چې دا پوره د ناومیادۍ خبره وه، ځکه چې حکومتونه باید لومړی خلک او زموږ اوبه په نظر کې ولري او نه د یو ستر شرکت ګټې. د اډانی کان د ډبرو د سکرو د پلویانو او مخالفین لپاره د بحث و موضوع ده او په استرالیا کې د اقلیم د بدلون او کار د پیدا کېدو په باره کې اختلاف پیدا کړی دی. استرالیا د ډبرو سکرو یو ستر صادرکوونکی هیواد دی چې برېښنا ورنه تولیدیږي. په هر ایالت کې د ډبرو سکرو کانونه شته دی چې تقریبا 50,000 تنه پکې کار کوي. منتقدین دا دلیل راوړي چې د فوسل سکتور مخ په خلاصېدو دی چې زهرجن ګاز ورنه هم تولیدیږي او د اډانی کان د کوینلند ساحل نه په اخوا هوا ککړه وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، هر کال د جون د میاشتې 14مه په ټوله امریکا کې د دې هیواد د بیرغ د ورځې په نامه لمانځل کیږي. زموږ همکار سید سلیمان شاه د امریکا د ملي بیرغ تاریخي تحول ته یو کتنه کړې ده چې اورېدو ته ستاسو پام را اړو.
په متحده ایالاتو کې د فلیک ډے یا د جنډې ورځ د کال 1900 میلادي یعنی 1956 هجري شمسي کال راهیسي رسمن د جون په 14مه په ټول امریکا کې په ځانګړو مراسمو کې لمانځل کیږي. په دې کال کې د امریکا ملي جنډې یوازې 13 ستوري درلودل چې د 13 اصلي برېتانوي کالونیګانو یا مستعمرو نمائندګي کوله. په دې اړه پریکړه د امریکا د نیمې وچې دویم کانګرس په همدغه کال کې کړې وه. په پریکړه کې راغلی وو چې د 13 مستعمرو جنډه باید 13 سټریپونه یا اوږدي لیکې ولري او سپین او سور رنګ باید ولري چې د 13 ایالتونو د اتحاد نمائندګي کوي. خو د وخت په تیریدو سره کله چې د امریکا جغرافیوي مساحه پراخه شوه او نور خاورې هم د مکسیکو او هسپانیې سره د جنګونو په تعقیب ونیوله، د لویزیانا او الاسکا ایالتونه هم په متحده ایالاتو کې شامل شو، د ستورو شمیر په قراره قراره زیات شو. د امریکا ملي جنډې بلاخره اوسنۍ بڼه غوره کړله چې 50 ستوري او 13 سټریپونه لري. هر ستوری د یوه ایالت نمایندګي کوي. په کال 1948 میلادي یعنی 1215 هجري شمسي کال کې د هغه وخت د جمهور رئیس ویډرو ویلسن امر وسنۍ جنډه د امریکا د ملي جنډې په توګه اعلان شوه او له همدغه وخت نه تر اوسه د جون په 14مه دا ورځ لمانځل کیږي چې د بیرغ د ورځې په نامه یادیږي. نه یوازې دا چې دا جنډه د امریکا د ملي وحدت یو سمبول دی، بلکې هر هغه څوک چې د امریکا د حکومت مقام ته ټاکل کیږي باید د پلیج آف الیجینس یا د وفاداری لوړه وکړي. په دې لوړه کې راغلي زه خپله وفاداری د متحده ایالاتو د بیرغ سره اعلانوم چې دغه جمهوریت نمائندگی کوي. د نه بیلیدونکي و ملت استازیتوب کوي چې د هر چا لپاره پکې ازادي او عدالت خوندي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.